أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة د سورة توبه دروشتم آیات دی. په دې آیات کریمه کې الله عز وجل یو مهمه مسله بیانوي چې هغه د انسان هغه حقیقي ګټه ده، د انسان هغه اصلي محبت او اصلي اخلاص او اصلي ګټه په څه شي کې ده. نو دا مسله الله عز وجل په دې آیات کریمه کې روښانه کوي. خو مخکې تر دې چې د دې آیات کریمه پر مفهوم باندې وژغیږو، یو ور به دا خبره ثابته کو په فکر او په ظاهري لحاظ باندې چې پر انسان باندې قریبان، دوستان، مالونه دا ډیر ګران وي، محبت ډیر ورسره لري. دا ولې؟ د پلار سره محبت ډیر دی، د اولاد سره محبت ډیر دی، د ورور سره محبت ډیر دی، تر دې قریبانو چې یو څه لرې سي محبت قرار قرار کمیږي. هر څومره چې قرابت کمیږي په هغه اندازه محبت هم کمیږي. د مال سره محبت ډېر دی. دا ولې؟ تاسو وګورئ په دنیا کې د مال پر سر باندې خلک قتلونه کوي. د مال سره دومره محبت لري که چیرې یو څوک د څه مال په زور اخلي دی مقابله ورسره کوي، حتی که تر مرګه خبره راغله مرګ هم ورباندې کوي. یو بل سړی راځي ناحقه په ظلم باندې یو مسلمان وژني، مال ځینې اخلي. دا ولې؟ یو سړی د خپل قریب پر سر باندې د چا سره بدی کوي، مقابله کوي، جنگ کوي، حتی دوې کورنۍ په خپل منځ کې مړي سره کوي، قتلونه سره کوي. تر اسلام مخ کې اوس او خزرج دوه مشهور قومونه په منځ کې په زرهاو مړي شوي وو. دا ولې؟ یو علت خوستا. د مال سره دومره محبت دی د بل شي سره هونه نسته. د دې قریبانو سره دومره محبت دی، هر څومره چې نږدې قریب وي په هغه اندازه محبت ډیریږي. دا ولې؟ اصل علت یې باید یو انسان په خپل فکر پیدا کړي. اصل علت د دې محبت خپل ځان دی، یعنې دا چې یو انسان د خپل اولاد سره محبت کوي د ځان دپاره کوي. که چیرې هغه اولاد د ده د ځان په مقابله ودرېږي بیا د اولاد د ده نه دی پکار. که چیرې اولاد د ده سره داسې مقابل جوړ سو چې د ده ګټې په خطر کې واچولې بیا د اولاد پکار نه لري، اولاد د کوره پسې اخلي. او که یې اولاد دومره بدلارې سو چې د ده د قتل اراده یې وکړه، دی د خپل اولاد وژني. یعنی دا چې اولاد یې د ځان لپاره پکار دی. که د ده د ځان تاوان پکښې و هغه اولاد یې بیا نه دی پکار. اولاد که ده د قتل اراده وکړل، دی تر اولاد ته قتل مخکې دی خپل اولاد قتل کړي. ښه، نو چې تا ما وژنې نو زه تا څه کوم؟ ښه، ته چې نو زما دپاره دومره تاوانې نو زه تا څه کوم؟ د پلار سره چې محبت دی دا د ځان په خاطر دی، ځکه دغه پلار انسان کوچنی لوی کړی، روزلی، مالونه یې په مصرف کړي، تکلیفونه یې ورسره ګاللي. که چیرې پلار د یو چا په مقابله ودرېدی، پلار د اولاد د قتل اراده وکړل، دا زوی پر پلار حمله کوي، وایي چې ته ما وژنې نو زه ستا څه پروا لرم، چې ته زما لپاره دومره سخت تاواني نو زه ستا څه پروا لرم. ورور هم د ځان لپاره ګران دی، او د ورور وروسته چې څه قریبان دي هغه هم د ځان لپاره ګران دی. هر هغه وخت چې د یو انسان په پلار کې تاوان سو، په زوی کې تاوان سو، په ورور کې تاوان سو، په نورو قریبانو کې تاوان سو، د انسان بیا دغه قریبان په کار نه دي. یوازې او یوازې دا قریبان هغه وخت په کار دي چې د ځان ګټې پکې شي. که د ځان د ګټو پر ځای تاوانونه رامنځته شول، بیا ورور هم نه دی په کار.
څه کوي نو چې ستا هیڅ ګټه نه رسېږي، ستا تاوان ماته رسېږي، پلار نه پلار، زوی نه زوی، د دنیا یا به د آخرت ګټه پکښې نغښتې وي. دا مهمه خبره ده. مال، مال ولې محبوب دی؟ مال په دې وجه باندې محبوب دی چې د یو انسان د ځان ګټې پکښې دي. د ده دا ګمان دی چې د مال په ذریعه به زه د لوږې ساتل کېږم، د تندې به ساتل کېږم، د ناروغۍ او مریضۍ به ساتل کېږم، او همدا ډول څه تکالیف هغه به د مال په ذریعه زما څخه ګرځول کېږي. د دنیا استراحتونه، مزایاوي، دا به د مال په وجه ماته رسېږي. مال ورباندې ګران دی، زر ورباندې ګران دی، ډبرې نه دی ورباندې ګران. زر هم دا د ځمکې د جنس څخه یو ډول ډبره ده، دا بل ظاهري ډبره چې موږ او تاسو وینو دا هم یوه ډبره ده. د دې قدر نه کوي او د هغه زرو قدر کوي. ولې؟ په دې کې د ده ګټه ده، او که د هغه زر کوټ سي د ده ګټه نه وي پکښې، بیا پروا نه لري. حاصل و خلاصه ده، که مال دی، که اولاد دی، که پلار دی، که ورور دی، که مور ده، که قریب دی، ټول قریبان تر خپل ځان پورې پکار دی. که د انسان د ځان تاوان پکښې اوسو، بیا یې هیڅ نه دی پکار، نه مال پکار دی، نه اولاد پکار دی، نه پلار پکار دی، نه مور پکار. نو اوس د انسان د ځان لپاره چې هغه حقیقي ګټه ډېره وي، د هغه سره باید محبت هم ډېر وسي. د اولاد سره تر نورو محبت ډېر کېږي، په دې وجه باندې چې اولاد تر ته ګټه په اولاد کې تر نورو څه زیاته ده. هر څومره چې قرابت نږدې کېږي، هغومره محبت ورسره ډېرېږي. هر څومره چې قرابت لرې کېږي، په هغه اندازه باندې محبت هم لرې کېږي. ځکه قریب چې هر څومره لرې کېږي، ګټې مې انسان ته دوګونه کمې رسېږي. نو د الله عز وجل ګټه چې د انسان د ځان لپاره ده، د الله د پیغمبر ګټه چې د انسان د ځان لپاره ده، دا تر زوی هم ډېره ده، تر ورور هم ډېره ده، تر پلار هم ډېره ده، تر قریب هم ډېره ده، تر مال هم ډېره ده. د چا چې و الله او رسول ته عقیده وي، دا خبره د هغه چا لپاره ده. د چا چې یقیني ایمان موجود وي، یو څوک چې یقیني مؤمن او مسلمان وي، نو د داسې کس دپاره دا وینا ده چې د الله او د الله د رسول او د ایمان ګټه دومره زیاته ده چې نه په مال کې ستا، نه په اولاد کې ستا، نه په پلار کې ستا، نه په هیڅ قریب کې ستا. په یو حدیث کې راځي، وایي د قیامت په ورځ باندې به د یو سړي نیک اعمال او بد اعمال وتلل سي. سخته ورځ به وي، سخته ګرمي به وي، په خولو کې به خلک غار کې وي، د وهم او د ویرې څخه به زبانګویي تړلې وي، او بد شکله غټې ملائکې به وي چې خلک به د وهم ځینې رېږدي. په داسې سختیو کې به هر سړی د خپل ځان غم اخیستي چې اوس عذاب ته ولاړ نه سم، اوس ملائکې را عمله نه کړي، چنګکان زما دا نازک وجود ته روانه چې دوزخ ته مې ور ونه غورځي. هر سړی په دې ویره کې دی، هر سړی د دې سختې ګرمۍ او وهمو څخه په عذاب دی چې یو رقم سایه ته سم، یو فاته سم. په دغسې حالت کې به د یو کس نیک اعمال او بد اعمال وتلل سي، مساوي به سره راسي. نه به یې نیک اعمال درانه وي، نه به یې بد اعمال درانه وي. که چیرې ده په دنیا کې یوه سبحان الله ویلې وای، یوه سبحان الله، نو د ده به اوس نیک اعمال درانه سوي وای، بد اعمال به یې سپک وای، جنت ته به تللی. نو دی به راسي، اول به خپل پلار ته به ووایي چې ته خو زما خوږ او مهربانه پلار وې، زما سره دې په دنیا کې څومره محبت کاوه، زما سره دې څومره تکلیفونه ګالل، زما سره دې څومره زحمتونه کالل، اوس په داسې سخته ورځ کې راغلی یم، یوه سبحان الله ثواب پلار راکه، زه به جنت ته ولاړ سم، یوه سبحان الله ثواب راکه، زه به د دوزخ څخه خلاصم. پلار به ورته وایي چې زویه، زه پوهېږم ته زما اولاد وې، ما ستا سره تکلیفونه و زحمتونه ګاللي وه، زما ستا سره محبت و، خو نن داسې ورځ راغلې ده چې هر سړی نفسي نفسي ناری وي، ځان او ځان، ځان او ځان، زما خپل ځان د غاړې دی، زه خپله په دې ویره کې یم چې اوس به زما اعمال کم سي، نو زه تاته یوه سبحان الله ثواب نه شم درکولی. بیا به دا سړی راشي و خپل زوی ته، و زوی ته ووایي چې ته خو زما خوږ زوی وې، زما محبوب زوی وې، زما ستا سره محبت و، ما ستا لپاره تکلیفونه و، یخونه و، ګرمۍ پر ځان تېرولې، خو ته مې په جامه پټ ساتلې، په نس مې موړ ساتلې، د ګرمۍ سه مې خلاص ساتلې، د یخنۍ سه مې خلاص ساتلې، نو ته اوس ماته یوه سبحان الله ثواب راکه، زه به د عذاب څخه خلاصم، جنت ته به ولاړ سم. زوی به ورته وایي چې زما خوږه پلاره، تا د غمرې محبت و زما سره، خونن د قیامت سخت ورځ ده نفسی نفسی ناری دی زه وا سبحان الله ثواب نسم در کولای زه خپل په دې ویره کې يم چې اوس په جهنم ته ول ویژم بیا به دا سړی راشي ورور ته براسي و خپل میرمنې ته براسي خور ته براسي مور ته براسي ټول قریبانو دوستانو اشنایانو ټول ته براسي هغه به ټوله جواب ورکړي چې تا ته موږ ثواب نسو در کولای موږ په خپل ځان ویریږو نو کله چې دی مایوس سي و الله ته به وژاړي چې الله ته خو زما هغه خدای یې چې تر مورو تر پلار تر قریبانو تر ټولو دوستانو ستا محبت یا الله ډېر و ستا رحم ډېر و یا الله ته راباندې ورحمېږي نو الله جل جلاله به په جواب کې ورته ووایي چې و سبحان الله ثواب به زه درکړم نن هغه سخته ورځ ده او دغه سخته ورځ دې تا ته کتل چې په دنیا کې ما تاسو ته خبر درکړی و چې تاسې به تر پلار مور ورور زوی ټولو قریبانو د الله سره محبت ډېر کوئ ځکه یوه داسې سخته ورځ پر تاسو باندې راځي چې تاسو ته به یو لانه یې پکار په دنیا کې ما تاسو ته خبر درکړی و چې که چیرې د الله حکم تر پښو لاندې کېدی ورور خوابر یې که پلار خوابر یې که زوی خوابر یې که مور وخور خوابر یې که د الله حکم تر پښو مه لاندې کوه که چیرې تا په دنیا کې ورور خوشحاله ساتلی وای پلار دې خوشحاله ساتلی وای زوی و میرمن دې خوشحاله ساتلی وای د الله حکم دې تر پښو لاندې کړی وای نن به ما یوه سبحان الله ثواب نه وای درکړی درته ویلې به مې وای چې ولاړ سه پلار ته ولاړ سه زوی ته ولاړ سه مور وخور ته هغه دې ثواب درکړي نو هغه خو تا ته تر ما ګران وه د هغو سره خو ستا محبت تر ما ډېر و همدا ډول نورې سختې سختې شیبې پر انسان راځي په قبر کې انسان ته د پلار د ورور د مور د ورور هېڅ ګټه نه رسېږي یوازې د هغه نیک عمل ګټه رسېږي چې د الله د په دربار کې قبول سوی وي څنګه سختي ده یوه لویشت قبر دی تکه توره تیاره ده بدشکله ملایکې به راشي سخت سخت ګروزونه به ورسره وي دلته نو که چیرې تا د ورور پر سر خدای خوابدی کړی و د مور پر سر دې خدای خوابدی کړی و د زوی پر سر دې خدای خوابدی کړی و د الله حکمونه دې تر شا کړي و د قریبانو سره دې هر څه کول خو خدای دې خوابدی کوي قریبان دې نه خوابدی کول دلته نو باره ته نارې کوه د قریبانو ته چې راسي راسي په دې قبر کې زما سره کومک وکړي دلته به نو ستا سره کومک څوک الله الله به یې کوي که چیرې تا ته یو داسې مریضي پېښه سي چې ډاکتران علاج نسي کولی ټوله شپه به نارې وایې چې الله الله دلته نو ستا ټول قریبان دې راشي ستا مریضي دې اصلاح کړي نسي کېدلی الله چې پر تا باندې کله مرګ راولي بدشکله ملایکې درته راشي ستا روح قبض کوي ستا بانګویي وتړل سي په اشارو باندې قریبانو ته نارې او چیغې وایې چې دغه دې ملایکې راغلې اوس ما ته عذاب راکړي دلته نو ورونه و پلار و مور و زوی و ډېر ټولو ته نارې کوه هلی راسي هلی راسي دغه دې ملایکې راغلې زما وجود ته زوزان په څېر باندې چنګکان را اچي زما روح په دغسې عذابو باندې کاږي دی دې راسي بیا تا نسي راتلی تا خو ما یو دوې درې نمونې یادې کړلې داسې نو په زرهاو زرهاو سختۍ په دنیا کې هم سته په آخرت کې هم سته الله که تا ته مال نه درکوي ځه تا قریبان ستا دوستان هر څه دې ستا سره کوشش وکړي مال نه سي پیدا کولی الله چې تا معزز ګرځي څوک دې راګرځولی نه سي کېدي الله ذلیله ګرځي څوک دې معزز کولی نه سي دا ټول کارونه په الله اړه لري مرګ ژوند رزق عزت بعزتي ناجوړي صحت د قبر حساب د قیامت حساب دا ټول په الله اړه لري نو دا چې هغه مهم مهم کارونه ټول ستا په پلار اړه نه لري ستا په ورور اړه نه لري ستا په زوی اړه نه لري ستا په هېڅ قریب اړه نه لري په چا اړه لري په الله اړه لري نو چې په الله اړه لري ستا به د الله سره محبت تر دې ټولو زیات تا یوه عقلي خبره ده کلونه پر دې خبره وي چې ډېر دلایل شته الله جل جلاله په دې آیات کریمه کې دغه مهمه خبره بیانوي انسانانو ته فرمایي وایي خبردار اوسئ خپله ګټه وپېژنئ تاوان مه کوئ بیا به مو ناری وي او تاسو په لاس به هېڅ شی نه درځي راځو د آیات ترجمه ته الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان وراوړی دی پر الله او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې لا تتخذوا تاسو منسی آباءکم پلرونه ستاسو و اخوانکم ورونه ستاسو اولیاء په دوستی سره د پلار او د ورونه سره دوستی مه کوئ څنګه دوستی کاغه مسلمانانو هم دوستی نه ورسره کوم یا ان استحب الكفر علی الایمان کچیر دی کفر پر ایمان خوښ کی یعنی د الله په مقابله راغله نو بیا ته د الله حکم ومنه، د دوی محبت پرېږده، د دوی دوستي پرېږده. او کچیر دی د الله عز وجل د قانون تابعدار و، نو بیا تر نورو انسانانو د دوی سره محبت ډېر وکړه. الله امر درته کوي چې د پلار سره محبت وکړه، د ورور سره محبت وکړه، د هر قریب سره صله رحمي وکړه. هغه وخت ای دوستي پرېږده چې دوی په دلالت کې روان و، دوی د الله د قانون په مخالفت کې روان و، هغه وخت ای دوستي پرېږده. ان استحب الكفر، کچیر دوی غوره کړي کفر، محبت ای د کفر سره وکړي، علی الایمان، پر ایمان باندې، او په شغو ژویه واوره. ومن یتولهم، ومن هر هغه څوک یتولهم که دوستي وکړه د دوی سره، منکم ستاسو څخه، قریبان ای پر باطل روان و، پر گمراهی روان و، ته دوستي و محبت و سره کوئ، د پلار تر خبره تیرېدلی نه سوئ، الله قانون یې ماتوي، د ورور تر خبره تیرېدلی نه سوئ، د الله قانون یې ماتوي، د زوی تر خبره نه سوئ تیرېدلی، د الله قانون یې ماتوي. الله وایي که چا دا کار وکړي نو خبردار اوسی. فاولائک، پس دا کسان چې دی هم دی الظالمون، ظالمان دی. الله درته ظالم وایي، کله چې الله درته ظالم وایي سبحان الله، بیا به ډېره لرې خبره وي چې د حشر پر میدان یا په دنیا کې په سختۍ باندې ته د الله الله نارې وهي، او الله تا ته ظالم ویلي، نو بیا به چیرې ستا د خلاصون لاره وي؟ ممکنه نه ده. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. الله جل جلاله فتي آيات الكريمة كي دا غتير خبري روشان واليكي كتسهم دا آيات الكريمة دا هجرت فعلا نازل سوي دي، خو حكم دا دي آيات الكريمة عام دي طول انسانانو تدي. هغه په دې ډول باندې چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې څخه په هجرت کولو امر شو، پر ټولو صحابو باندې هجرت فرض شو. هر صحابي مکلف و، که یې توان درلودی خامخا به یې هجرت کولی، مدینې منورې ته به راتللی. نو ځینو صحابو هجرتونه وکړل، مالونه یې تباه شوه، ځایونه یې تباه شوه، تکلیفونه او ستړیاوې یې وګاللې، خو بیا یې هم هجرت قبول کی. مصعب بن عمیر رضی الله عنه یو نازولی صحابی و، په کشر عمر کې د اسلام دین قبول کی. آخر د لوړو لوړو صحابو څخه جوړ شو، د لوړو علماو صحابو څخه جوړ شو. د ده په کور کې داسې ناز و، او دومره محبت د پلار و ورسره، دومره مال یې درلودی چې په هغه زمانه کې به یوه جوړه کالی په 200 درهمه رانیول. او ټول عمر په هغه وخت کې عطر او خوشبویي دا ډېر کمی وی، او کبوی دیر قیمت بها وی. دا دو اشتان با پا عطرو بانی چمکدار و بریش دل با، او طول وجود بای پا عطرو او پا شایستو شیانو چمکدار او بریش دی، او دا شکالی بای اغسطل چی دا اسلام دین ای قبول کی. پلار نور و قریبانو تکلیفون بانجی راوستل، او دیر زاری ای ورتوکل چی دا اسلام دین پریش دا، خدا نپریشوی. آخر تر داسې اندازې پورې چې کالي یې ځینې واخیستل، نعمتونه یې ځینې واخیستل، تکلیفونه یې ور ورسول، په زنجیرونو باندې یې وتړئ. تفصیلي کیسه یې اوږده ده، دا یوه جزیه یې بیانوم. حبشې هجرت چې و، په هغه کې دی هم ولاړې، څو کاله یې تېر کړل، خو د نبي علیه السلام بیلتون یې قبلولی نه سوای. نو د هغې خواڅکه چې کله مکې مکرمې ته څو کاله وروسته راغلې، نو ویښتان یې ببر وه، سپېره وه، او مخ ای د ډیرو تکلیفونو ستړیاو څخه تک تور سوی و، شونډان ای چاودلي و، کالي ای څیري څیري و، په پینو پینو و، حتی وکالو ته ای د څرمني پینه لا هم لګېدلې وه، هیچا نه پیژندئ. نبی علیه السلام صحابه ته وفرمایل، تاسو دا پیژنئ دا ځوان؟ صحابه ول، یا رسول الله، نه پیژنو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا مصعب بن عمیر دی، دا هغه چې هوسا ژوندون څخه یې مخه ښه کړې ده، دغه تکالیف یې یوازې ګاللي دي الله دپاره. نو بعض صحابه وو داسې قربانۍ ورکړلې چې تر عرصه تېر شو، خو هجرت یې وکړي. بعض صحابه داسې وه چې هغه پاتې شول، وروڼه یې دلې وه، پلار یې دلې وه، قریبان یې دلې وه، هغه مسلمانان نه وه، مالونه وو، تجارت یې دلې وه. فکر یې وکړي چې اوس زه مهاجر شم، نو خو دا ورونه مې خوابه دي، پلار به مې خوابه دي، قریبان به مې خوابه دي وي، مال و تجارت به مې پاتې وي، نو زه څنګه مهاجر شم؟ الله جل جلاله په آیات کریمه کې قاطع جواب کوي وایي که تاسو د مال قریبانو ورونو مالونو او د تجارتو سره چې په تاوان ایبیریږي د دې سره محبت تر الله او تر رسول ډیر وي نو انتظار وکړي چې د الله حکم درته راشي د الله عذاب به درته راشي بیا به دا ستا قریبان تا ته ګټه نشي رسولی ستا ورونه به تا ته ګټه نشي رسولی د الله عذاب چې درته رالی او بله خبره دا ده چې د فاسق چاپه به هم در باندې ووهل شي الله داسې کسانو ته فاسقان ویلي دي دا حکم یې کړی دي په عموم کې الله جل جلاله دا حکم عام فرمایلی دي ټولو انسانانو ته چې یوازې او یوازې د هغه مخکې خبرې تائید کړي چې د الله او د رسول او تر مالونه به د تر مورو تر پلارو تر ورونو تر زامونو به د الله او د رسول سره محبت ډیر وي راځو د آیات ترجمې ته قلت ورته وایه پیغمبره ان کان کچیرې وي آباؤکم پلرونه ستاسو و ابناؤکم زامون ستاسو و اخوانکم ورونه ستاسو و ازواجکم ښځې ستاسو و عشیرتکم خپلوان ستاسو و اموال او مالونه اقترفتموها چې تاسو ګټلي دي و تجارت تجارت تخشونه چې تاسو ویریږي که ساده د کوټوالي د دې تجارت به مې کوټ سي بند به سي و مساکن او کورونه ترغضونها چې تاسو په خوشحاله کیږئ په دې کورونو باندې احب ډیر غوړوي ډیر شوي ستاسو ورسره محبت زیات وي الیکم و تاسو ته احب ډیر غوړوي ډیر محبوب وي الیکم و تاسو ته من الله تر الله و رسوله او د الله تر رسول و جهاد تر جهاد په سبیلی په لار کې د الله د دې شان سره مو تر الله او تر رسول تر جهاد محبت جیر وي نو څه وکي فتربصوا فاستاسو انتظار وکي حتى تر هغه وخت پورې یاتی الله چراتل کی الله بی امره په حکم خپل سره چې دا الله حکم د عذاب راځي بیا تاسو ته دا ستاسو مالونه ستاسو اولادونه دا هیڅ فائدہ نه کی هغه وخت در تراسی بیا تاسو ته معلوم است والله الله جل جلاله یا لا یهدی هدایت نکی القوم الفاسقین هغه قوم چې فاسقان دي قوم چې فاسقان دي و قوم ته الله عز وجل هدایت نکی لار نه ورته شي دوی خبرې لا کول په کار دی یو مثال چې مال او اولاد سړی ته ګټه نه رسی چې د الله عذاب راس ابی لهب دا د نبی علی السلام اکاو نبی علی السلام باندې آیات کریمه نازل شو او الله عز وجل امر وتوکی وانذر عشيرتك الاقربين اي محمد صلى الله عليه وسلم خپل نږدې نږدې قریبان د الله د عذاب وویرو نو نبی علی السلام د صفا غونډی ته وکړه خپل قوم یې ټول راوغشتي نو چې کله د خپل قوم راوغشتي قوم یې مسلح را لې فکر یې وکړ چې اوس یو دشمن زموږ پر شار حمله کوي که یو بله پیشه ده چې موږ داسې ناببره راوغوښتل شو نبی علیه السلام و خپل قوم ته وویل ای زما قومه که زه تاسو ته ووایم چې د دغه غره واشا ته دشمن راغلی دی او اوس پر تاسو باندې حمله کوي تاسو وژنې تاسو یې راسره منئ دوی ټول ورته وویل وو درسره منئ ده ورته وویل ولې راسره منئ په دې وجه در سره منو چې تا په موږ کې هر څومره وخت تیر کړی دی یوه درواغ خبره مو نه ده در بخښې لیدلې نو ځکه یې منو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې زما تاسې هره خبره منئ دوی ورته وویل وو نو هره خبره چې زما منئ او ستاسو دا یقین دی چې په ژوند ما تاسو ته درواغ نه دي ویلي نو دا خبره هم راسره ومنئ چې دغه ډبرې چې تاسو بوتان ځینې جوړ کړي دي دا خدایان نه دي دا ډبرې چې تاسو د پخپلو لاسو جوړ کړې دي تا تاسو ته خیر او شر نشي رسولی هغه خپل حقیقي خدای خپل حقیقي الله پیدا کړي د هغه عبادت وکړي د دې بتانو عبادت مه کوئ په دې اړه چې خبره ورته وکړل د ده اکا ابو لهب داسې ورته وویل تبا لک سائر الیوم الهذا دعوتنا تا ته دې هلاکت وي ټوله ورځ د دې لپاره موږ راغوښتي وو دا موږ تا سره نسو منلی دا ته موږ ته غلطه لاره شې موږ د پلار د نیکه دین نه پرېږدو که ته موږ ته د عذاب وعدې راکوې نو څه عذاب وي که عذاب رالي زه خو ډېر زامن لرم مالونه لرم په هغو به یې مخه ونیسم الله جل جلاله دستي سورة لهب دا نازل تبت یدا ابي لهب و امرأته حمالة الحطب تبت یدا ابي لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سيصلى نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب الله عز وجل د ابو لهب جواب وایا چې ابو لهب تا ته وایي چې تا ته د هلاکت وي، الله وایي ابو لهب ته د هلاکت وي، دواړه لاسونه د ابو لهب د هلاک وي. د الله عذاب به درته راسي، د الله دا ورسره وعده ده چې ده او د ده ښځه دوی ته به د الله داسې عذاب راسي چې نه به یې د مال ګټه ورسېږي نه به یې د اولاد. د ده ښځه هم ډېره خبیثه ښځه وه، د آل حضرت صلی الله علیه وسلم په وړاندې یې بې حیایي کول، په کورو کې به یې په نبي علیه السلام پسې خبرې کولې، عیبونه به یې پر نبي علیه السلام بیانول. د الله عذاب به درته راسي، مال به هم ګټه نه درته رسي، اولاد به هم ګټه نه درته رسي. ډېر ژر الله په ابو لهب دا امتحان وکړي. یو څو ورځې بعد یې دسې د یو چا سره جنګ وکړي، په جنګ کې هغه کس په نیزو ووهي، ټپونه یې په بدن کې پیدا شول. د دې ټپو لپاره یې معالجه شروع کړل، دواوي دواوي د هغه زمانه چې څه طبابتو هېڅ ګټه یې نه رسول. دا ټپونه یې ورځ تر بلې ډېرېدل ډېرېدل ډېرېدل، آخر دا د ده ټپو چنچه وکړل، بوی یې وکړي. په ګرد کور کې به د بدبویي څخه طاقت نه و. د الله عذاب ورته راغلی دی، دی مال مصرفوي، هر څومره چې بدبویي د ده د پکو ډېرېږي، زخمونه ډېرېږي، هغومره دی ډېر مال مصرفوي. مالدار و، غټې غټې قافلې یې درلودې، مالونه یې طبیبانو ته ورمخ کړه چې څونه مال ته غواړې خو زه به درکړم، دا زما علاج وکړه. آخر طبیبانو جواب کړي ستا علاج نه کېږي، چې دا مخ د مځکې ټول ته پیسې کې او مصرف یې کې، ستا د دا ټپو علاج نه کېږي، ځکه دا د الله عذاب راغلی دی، ستې په مال نه شې ګرځولی. اولادونه چې هم هر څونه ځغاستې وو، منډې ترنډې ورسره وکړلې، چیرې بوزه پلار، چیرې بوزه او چیرې بوزه، دې طبیب ته ورولو، هغه طبیب ته ورولو. خو د الله عذاب راغلی دی، نه یې مال مخه نیولی شي، نه یې اولاد مخه نیولی شي. آخر طبیبانو و ایزامونو ته وویل چې دا د ده مرض ساري مرض دی، داسې مرض دی چې دا مریضي اخیستل کېږي. دی که تاسو په کورو کې ورسره اوسېږئ، په کور کې ورسره یاست، د کور ډېر غړي به په دغه مرض اخته شي، هغه به هم تر مرګه ورسېږي. نو د یوه اړخه څخه د ده د بدبویي د لاسه په ټول کور کې طاقت نه سوای کېدلی، د بل اړخه څخه طبیب دا خبره ورته وکړل. نو زامونه یې مشوره سره وکړل چې پلار خو مو یقیناً مري، دا د ټولو طبیبانو جواب ورکړي. اوس که دی موږ په کور کې وساتو، د ده په وجه باندې موږ هم په دې مریضي اخته کېږو، بدبویي خو یې له هلته کښېږده، نو ښه دا ده چې دی د کوره وباسو. نو د یوه سړي په وجه باندې ولې ټول کور و مرګ ته غورځو؟ زامونو یې خپل خوږ پلار راواخیستې، دښته یې یوړې، پر دښت یې پرېستې، ځینې راغله. پلار داسې څوک جوړ شو چې د پلار په وجه باندې زامون ټول هلاکېږي. نو پرادشت پروت و، نو په کلي او په ښار کې اوازه وه چې ابو لهب داسې مرضي اخته دی، که څوک ورسره نږدې شو هغه هم دغسې ګرځېږي، هېڅوک نږدې نه ورتي. او بل یې بدبویي هم وه. آخر د یوه ورځ یادوې ژوندی ومړ شو، بیا څوک نه ورنږدې کېده. زامون یې حبشان راویستل، دا حبشانو باندې یو غټه کنده وکښل، هغه حبشانو په رسۍ پورې چنګکان غوټه کړل، د یې په راکش کې لکه مرداره لاشا ورنږدې کېدل نه، دې ډب پې ورواچوي، خاورې پسې ورواچول. ما اغنى عنه ماله وما کسب، الله په قرآن کې وعده ورسره کړې وه چې تا د الله پیغمبر ته دا خبره وکړه، ژر به تا ته عذاب راسي، نه به مال درته فایده به کوي، نه به اولاد فایده درته کوي. دا ډېره د عبرت واقعه ده. مال ستا، اولادونه ستا، مګر د ده خواږه اولادونه دی پر دښت ورځي، لاس نه وروړي، مالونه ستا فایده نه ورکړي. د ده میرمن هم دغسې الله په عذاب هلاک کړل. میرمن یې بوټي په شار اخیستې وه، غره ته تلل، د غره څخه به یې بوټي راوړل. یوه ورځ یې د غوټو بار راخیستې دي، په شا کړې ده، نو ډېره ستړې شوه، یوه غټه ډباره وه، دې ډبرې ته کښېنستل. اول یې دا بار داسې ډبرې ته تکیه کوي، نو اوس غواړي چې کښېني. ځې چې دا بار پر ډبره باندې کښېښوي، هغه بار شاوخوا ته وښویلی، د دې د لاسو څخه رسۍ خطا شول، دته یې په غاړه کې بنده شول. نو بار شاته لوېدلی دی، دا داسې راپورته کړل، اوس یې پښې هم پر مځکه نه لګېږي، او شاته یې هم غوټې ته لاس نه رسېږي چې راپورته کړي. خفه شول چې هر څه لاسونه داسې داسې کړي، نه بار راپورته کولی شي، د پښې لګولی شي. نو یو دوې درې دقیقې د هغسې وه مړه شوه. کله چې مړه شوه، نو لیوان راغله، غوښې یې ځینې خوړلې وې. زامون یې نه دي په خبر، د ښار خلک یې نه دي په خبر. نو دې لیوانو دومره بې عزته کړې وه، جامې او کالي ورباندې څیرلي وه، د بدن غوښې ځینې خوړلې وه، په ډېر بې حیايي باندې غوښې یې بوی کړی وو. یو وخت یې زامن خبر شو چې اسوسو مور هلته مړه ده او لیوانو خوړلې ده. مال و، اولاد و، خو دې ته ګټه نه کوله. نو دا د دې آیات کریمه ثبوت دی چې د مال او د اولاد په وړاندې به د الله سره مخشنه کوي، الله به نه ناراضه کوي. اول به د الله حکم پر ځای کوي، بیا به د اولاد محبت ساتي، بیا به د مال محبت ساتي. یوه بله خبره دا هم شته چې نبی علیه السلام فرمایي وایي تر هغه وخته پورې څوک کامل مؤمن نه سي ګرځېدلی تر څو د الله او د رسول سره تر مال جان پلار تر ټولو قریبانو زیات محبت ونه کړي. نو سړی ته دا فکر پیدا کیږي چې د اولاد سره خو محبت غیر اختیاري دی، د سړی په طاقت نه یي. د مال سره محبت خو غیر اختیاري دی، د سړی په طاقت نه یي. د پلار سره خو محبت غیر اختیاري دی، نو دا خو د سړی په طاقت نه یي. د دې په اړه باندې تفسیر لیکلی دی چې ستا اختیاري محبت، اختیاري محبت دا نه معنی چې ته به د مال سره محبت نه کوې، خو ته به زما په طاقت نه دی. د اولاد سره محبت مه کوه، دا ستا په طاقت نه دی، ته محبت نه شې. زه به یو مثال درته وایم. یو سړی دی، ډاکټر ایرنا سورسری آپریشن کوي، چاړه ورباندې راخلي. دا د ده طبیعت خدا کار نه زغمي، هېڅ د دې کار سره محبت نشته. زړه دا ورته وایي چې زه په ډاکټر په چاړه پرې نه سم، تا خو زخم دی، تکلیفونه دي، ستړیاوې دي، دا زه نه کالم. طبیعت خدا ورته وایي اما لیکن دی د دغه نس سرلو لپاره، د دې آپریشن لپاره، د دې مریضۍ د له منځه وړلو لپاره ډاکټر ته زارۍ کوي، پیسې ورکوي، 100,000 روپۍ ورکوي، 50,000 روپۍ ورکوي. ونیسه زما نس را څېرې کړه، زما سره دا مریضۍ لري کړه. د دې سخت کار سره دی ولې محبت کوي؟ د خپل ځان سرلو سره په چاړه باندې د ده غوښې پرې کوي، د دې کار سره دی محبت کوي. دا اختیاري محبت دی. نو ته به د الله او د رسول سره داسې محبت کوې تلوار ستا د اولاد محبت پر تا غالب شي، د مال محبت پر تا غالب شي، لکه الته چې د استراحت محبت پر تا غالب کېدی، ته به داسې برته دغه لاره مختاره کوې لکه آپریشن سره چې محبت کوې او ډاکټر ته چې زاری کوې. د الله په لاره کې چې کوم تکلیفونه راځي، بدخابي راځي، ستړیا راځي، زحمتونه او تکلیفونه راځي، هغه ته به دغسې زړه ښه کوې او هغه به د ځان علاج بولي. دا تفسیر، تفسیر پکښې ډېر دی، د عمره قدر کفایت کوي. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.